وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د طالبانو دا اعلان چې په افغانستان کې بل دې وروسته په ټولګټو پروژو حملې نه کوي د دغه جګړه ځپلې هیواد لپاره ښه خبر دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دغه اعلان هرکلی کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي چې هیواد نور د تروریستي حملو او تپلسویو جګړو زغم نه لري. د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت ته شکېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. او د سوریه دولتي تلویزیون راپور ورکوي چې اسرایلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لور حمله کړې ده. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې هیواد نور د تروریستي حملو او تپلسوي جګړو زغم نه لري. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نمایندګۍ سرپرست لارل میلر سره د لیدو پر مهال وکړې. د ولسمشری مانی په اعلامیه کې راغلی چې شاغلی غنی د دې لیدنې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د جګړې لامل روښانه دی او د پټولو هیڅ اړتیا نشته. ولسمشر زیاته کړه چې کدا تپلسوي جګړه دوام وکړي، موږ د خپل هیواد او خلکو د دفاع سربیره پر نورو لارو غور او اقدام کولای سو. محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او د یوې لارې له انحصاره او د یو هیواد له محتاجۍ وتلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نمایندګۍ سرپرست په دې لیدنه کې د سیمه ایز وضعیت، د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د خپل فعالیتونو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د شکېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د دغې شبکې مشري حسینه صافی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په دې برخه کې منظمې پالیسي او قوانین رامنځته شوي، خو عملي بڼه یې کم لیدل کېږي. میرمن صافی ناسم دودونه، د معافیت فرهنګ او کم عامه پوهاوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل وګڼل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دو عملیاتو په تیرو لسو ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوي کې د وسلوال مخالفانو مهم قومندانان هم شامل دي. ژغلی ردمنیش وویل چې د شفق دو عملیات د قوس یا لندې د میاشتې په لومړۍ نیټه په ننګرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغانستان مالیه وزارت په 1995 کال کې په ملي اوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن ولسی جرګې ته د 1995 مالی کال د بودیجې د معرفي کولو پر مهال وویل تر دې دمه 140 میلیارد افغانۍ اواید راټول سوي چې دا له اټکل سوي هدف څخه 8% زیاتوالی شي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه دولتي تلویزیون راپور ورکوي اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق په لویدیځ حمله کړې دي. د دوی په وینا په حمله کې دوه توغندي وشتل سوي چې تلفات نه لري. د سانا خبري اجانس د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې دا توغندي سهار وختي د صبوره په سیمه کې لګېدلې. د دغه سرچینې په وینا دا حمله د سوریه د پوځي لاسته راوړنو څخه د توجه لري کولو هڅه ده. خبري اجانس مشخص کړي نه دي چې دا کوم ډول توغندي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ته مشوره ورکړه چې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریې د کړکیچ ډېر ملامتي پر مسکو واچولې ده. بي بي سي نن د جان برنن لخلي لیکلي چې په یو مرکه کې ویلي د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې د راتلونکي واک اوس هم په لاس کې لري، خو د هر ډول موافقې ته د روسیې پر ژمنتیا شک څرګند کړ او ویل چې تر موافقې مخکې به روسیې د مځکنیو بریاو ترلاسه کولو خپل ټوله هڅه وکړي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې په یو غونډه کې داسې وویل. د امریکا له منتخب ولسمشر شاغلی ډونلډ ترامپ سره په آخري تلیفوني خبرو کې توافق ته ورسېدو چې د امریکا او روسیې ترنګلې وضعیت باید سم سي. لکه څنګه چې مې مخکې ویلي، زموږ هیواد آماده دی چې خپله برخه کار بشپړ کړي. د سی آی ای رئیس زیاته کړه چې په دې باور دی چې واشنگتن باید د هغو منځدریځو یا غي جنګیالیو ملاتړ وکړي چې له دمشق سره په جګړه بوخت دي، ځکه د ده په وینا سوریه، ایران، حزب الله او روسیه پرې حملې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل کېدای سي. آر آی ای خبری آژانس نن د بوګدانوف له خولې ویلي موږ باید تروریستان په زوره وباسو، همداسې لکه داعش جنګیالي چې باید له رقه او عراقي ښار موسل څخه وایستل سي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار اسد مهم متحد هیواد دی. د تیرو درو څلورو ورځو پر مهال د اسد ځواکونو له یاغیانو څخه د حلب درې برخې سیمه نیولې ده. تاس خبری آژانس هم د بوګدانوف له خولې لیکلي چې وایي مسکو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټیم سره د سوریې په اړه په تماس کې دی. او د فیدل کاسترو ایری بنن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیځ ښار سانتیاګو ته یوړل سي. له سوځل کېدو وروسته د ده ایرا په هغه لاره وړل کېږي چې دی په 1959 کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته پر تللی و. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو ایری به د ډسمبر په 4 خاورو ته وسپارل سي، او کیڼ اړخ یې لاتین امریکایي مشران او بهرني مشران به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
له ملالې بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړئ بیا همدا خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د طالبانو دا اعلان چې په افغانستان کې به له دې وروسته په ټول ګټو پروژو حملې نه کوي د دغې جګړه ځپلې هېواد لپاره ښه خبر دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اعلان هرکلی کوي.
که دوی دغسې یو ابتکار عملا مراعت کړي نو هم به مملکت استقبال کړي، هم به ملت استقبال کړي.
د جوزجان چارواکي وایي قومي مشر احمد ایشچی د لومړي مرستیال ساتونکو نه دی نه نیولی او نه یې ډبولی، بلکې د ملي امنیت ادارې له طالبانو سره د همکاري په تور نیولی، خو د هغه زوی په خپله پخوانۍ خبرې ولاړ دی. د مالیې وزیر د نوي 1989 مالي کال بودیجه چې مشرانو جرګې تصویب کړې وه نن ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستوله. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د اعلان چې په ټول ګټو پروژو به حملې نه کوي د هیواد لپاره چې ډیر وخت د جګړې له امله په کړاو کې تیر کړي دی خوشبیني یو زیری دی. وسلوالو طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به پر هغو پروژو هیڅ ډول حملې نه کوي چې د افغانستان ولس ته ګټه رسیږي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې د وسلوالو طالبانو دې وینا ته اشاره کړې چې د هغو پروژو د امنیت ټینګولو هڅې به کوي چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د سازمان د بیلګې په ډول په لوګر کې د مس عینک پروژې ته چې 3 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت لري د طالبانو ته اشاره یادونه کړې ده. وسلوالو طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه، ویل چې پر عام المنفیه پروژو به حملې نه کوي. په دې اعلامیه کې د ټاپي او کاسا پروژې یادې سوي چې افغانستان ته یې میلیونونه ډالر ګټه رسېدلی شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو لسیزو کې د افغانانو پر ضد د تشدد او بربادۍ یو کمپاین چلولی او دا اعلان یې د تمسخر وړ دی. دغه سازمان د افغانستان د برېښنا د تولید پر پروژه د وسلوالو طالبانو یوې حملې ته د بیلګې په توګه اشاره کړې ده. خو دا سازمان وایي چې افغانستان د خپل اقتصاد ودې ته ډېره اړتیا لري او د طالبانو دا اعلان چې پر چولګټو پروژو به حملې نه کوي د خوشبینۍ وړ حرکت ګڼل کېدلی شي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي چې اوسمهال لږ تر لږه 90% افغانان په لوږه کې اوسي او 23% افغانان بیکاره دي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د روانې جګړې د وسلوالو طالبانو د حملو او اداري فساد له امله اقتصادي بحران لا ډېر ژور سوی دی او خلک په بېوزلۍ کې اوسي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د زیربنایي پروژو جوړول او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت کار دی. دغه سازمان ویلي چې وسلوال طالبان باید د جګړې د قانون په عملي کولو او په بیړني ډول پر ملکي افغانانو د حملو په بندولو د افغانانو ګټو ته خپل تعهد څرګند کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړی چې وسلوال طالبان به خپلې دې خبرې ته متحد پاتې سي او په سترو ټولګټو پروژو به حملې بندې کړي. د ولسمشر ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په 11 ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، 120 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 15,315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم په دې اړه وویل چې وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیکه پرته حملې بندې کړي او د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د طالبانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې د شورا د عامه پوهاوي مشر قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د عامه تحصیلاتو او د ملي انکشافي پروژو د نوي جوړولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل وکړي د سولې عالي شورا یې هم هرکلی کوي. د دا خبره له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړه.
بلی، ډېر خوښ یو چې دغسې اعلامیه د طالبانو په ادرس باندې اورو. دا په طالبانو باندې چې افغانان موږ بولو، د دې مملکت حق دی، د دې ملت حق دی، د دې دولت حق دی. د دولت معنا یو شخص یا دو شخص نه دی، دولت عبارت له ارګان څخه دی. او دا د مکاتبو حق دی، دا د مساجدو حق دی، دا د یتیمانو کونډو یتیمانو حق دی. که دوی دغسې یو پیکار وکړي او دا ابتکار عملاً مراعات کی، هم به مملکت استقبال کی، هم به ملت استقبال کی، او هم به زه د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي د مشر په حیث باندې داسې استقبال کوم چې طالبان به تقدیر کمه او موږ مننه کوو. خو په عمل کې د دې شیانو راوستل به ګران وي، خو دغه ګرانښت د دوی ومني چې دغه عامه تاسیسات لکه لویې لارې، بندونه، برق پایی او مزی، مکاتب و مساجد، مارکیټونه او په لوی لارو باندې ملکی ترانسپورت، دیتا دوی امنیت باندې قایل شي. او عوامو ته چې الله پاک په قرآن کې د یا ایها الناس ډېر ذکر کړی دی نسبت یا ایها المؤمنون ته، دوی د عوامو خپل مخاطب وګرځي. افغانستان کې یا ایها الناس یا ایها المؤمنون دواړه یو دي، ولې دا مملکت 100% مسلمان مملکت دی. یوازینی مملکت دی چې دلته کلیسا یا نور معبدونه نشته.
تاسې هیله ښکاره کړه. البته که مو په یاد وي، د طالبانو پخواني مشر ملا عمر هم یو ځل ویلي و چې عام المنفعه تاسیساتو ته دې غرض نه ورول کېږي او حملې دې نه ورباندې کېږي. دې ته په پام سره چې د طالبانو په منځ کې ځینې نور عناصر هم شته چې له بهرنیو هیوادونو سره ارتباط لري، هغوی به دا ډله پرېږدي چې په خپلې همدې ژمنې ودرېږي؟
نو موږ به د ملا عمر وفات ته نشته هغه پرېږدو. د ملا حیبت الله او ملا محمد رسول دور به وي، موږ به دا ماضي ته نه کش کوو. موږ په حال کې د مستقبل د سمون خبره کوو. موږ امیدوار یو چې د دوی سره زموږ تماس او ارتباط قایم شي، د سولې او د مصالحې مذاکرات پیل کړو. افغانستان لکه د ټولو افغانانو چې کور دی، د دوی هم کور دی، ورانوي دی نه. او هر افغان د بل افغان ورور دی، قتلوي دی نه. دا بنسټیزې پروژې لکه د خط ریل، دا د دې ملکت په خیر ده، د دې ملکت ټولو منصوبینو موافق او مخالف په خیر ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي مشر قاضي محمد امین وقادو چې د طالبانو د وروستي اعلان په اړه خپل او د دې شورا نظر څرګندو، دی وایي د دې اعلان هرکلی کوي خو په دې شرط چې طالبان خپل دغه خپل دغه ژمنه عملی کړي او په ټولګټو پروژو حملې ونه کړي. ډیرو اوریدونکو هم د افغان بیسم اتسواتل شمیرې له لارې په دې اړه نظرونه را استولې دي. شفی جان زرم له نادر شاه کوټ څخه لیکي چې طالبانو د عامه شتمنیو د ساتنې ویلې ښه خبر دی که دوی عملی کړي. دغه راز جان علي هم له دایکندي څخه لیکلي چې خدای وکړي چې طالبان په دې پلمه بیا ټولګټي تاسیسات تر بریدونو لاندې رانولي او هغه خراب نه کړي او خلک ونه غولوي. له تاسو ډېره مننه چې په دې اړه مو ډېر نظرونه راستولې. موږ هرومرو درته خبرو.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
سبا بیا د دې پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د طالبانو د وروستي اعلان موضوع څېړل کېږي. څه وشول چې طالبانو دغه اعلان وکړ چې له دې وروسته به په ټول ګټو پروژو حملې نه کوي او آیا دوی به دا خپله ژمنه عملي کړي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو وکړئ. د جوزان چارواکي وایي قومي مشر احمد ایشچی د لومړي مرستیال ساتونکو نه نیولی او نه یې ډبولی، بلکې د ملي امنیت ادارې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی. خو د هغه زوی په خپلې پخوانۍ خبرې ولاړ دی او وایي چې پلار یې د ورځې په رڼا کې د عامه خلکو چې عامه خلکو لیده د دوستم ساتونکو د بسکشۍ له میدانه ځان سره یووړ. نور تفصیل د یوسف خان زټلان په راپورټ کې.
د جوزجان امنیه قمندانې وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد ایشچی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستانی د چهارشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې ښاغلی ایشچی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی دی. نوموړی وایي چې د ایشچی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دی کړی.
ایشچی صاحب لاله اوله د جنرال صاحب په بند کې نو د ملي امنیت سره خپل استخباراتي معلومات او هغه اوس د ملي امنیت په بند کې دی. هغه له وسلوال مخالفینو سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوی دی.
دا په داس حال کې را چې له امریکا څخه چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایشچی له هغې وروسته د یو زری موټر په واسطه بل ځای ته ولېږدول شو چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بسکشۍ په میدان کې ووهه. په هغې ویډیو کې چې تېره جمعه خپره شوې لیدل کېږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د بسکشۍ میدان ته راځي او ورڅخه تود هرکلی کېږي. د جوزجان امنیه قمندان د بسکشۍ په میدان کې د فزیکي شخړې موضوع هم ردوي. په همدې اړه مو د جوزجان له والي لطف الله عزیزي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې ښاغلی ایشچی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
څرنګه چې یوه امنیتي قضیه ده نو ځکه دی له جنرال صاحب سره نه دی، باید له امنیتي بنسټونو وپوښتل شي او دا کس د ملي امنیت سره بندي دی.
خو د ښاغلي ایشچی زوی انجینر باتور بیا ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د بسکشۍ له میدان څخه د جنرال دوستم کسان وړی او بیا یې تېره شپه ملي امنیت ته سپارلی دی. نوموړی وایي چې خلک او د جوزجان امنیه قمندان د دې پیښې شاهدان دي.
زما پلار یې په تور شپه کې نه دی وړی، د جوزجان خلک شهیدان دي. موږ له امنیتي او قضایي ارګانونو غواړو چې په دې اړه څېړنه وکړي او موږ د عدالت غوښتونکي یو.
ښاغلی باتور وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل. په ورته وخت کې د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه تورونه چې د ایشچی کورنۍ په جنرال دوستم لګولي باید ثابت کړي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرامن ټینګار کوي چې ایشچی لا وړاندې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې وو او امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
دا کس د وسلوالو مخالفینو د تمویلولو په تور د امنیتي بنسټونو تر تعقیب لاندې وو. له همدې امله د څېړنو په خاطر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی او هغه تورونه چې لګېدلي باید ثابت کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولري، خو په آر کې چارواکو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده.
ازادي راډیو د مالی وزیر د نوی دیار لسو شپږ نوی یو مالی کال بودیجه چې مشرانو جرګې تصویب کړې و نن ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وسپارله. لکه د روان کال د بودیجه په څیر د نوی بودیجه هم ډیره برخه مالی چارو ته وبخې امنیتي چارو ته ځانګړې شوې ده. بودیجه هم هغه مسله و چې د ډیرو وزیرانو چې کافي نه ولګولې د ولسی جرګې له لوري د سلب صلاحیت سبب شو. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې اداري پلاوی ته د 1398 لمریز کال د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل د هیواد د راتلونکي کال په بودیجه کې امنیتي ضرورتونه، له فساد سره مبارزه، د ښې حکومتوالۍ رامنځته کول، د قانون حاکمیت، د خلکو د اقتصادي وضعیت ښوالی او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو پراختیا په پام کې نیول شوې ده. اکلیل حکیمی در راتلون که المریز کال در بودیجه اندازه داسه و خوده.
مجموع بودیجه ملی برای سال مالی 1396 جمعاً مبلغ 466 میلیارد افغانی.
در دیار لسوا شپگ نویم المریز کال ملی بودیجه پا مجموع که تلور سوا شپک پیتو میلیارد افغانی ده. چه 201 میلیارد افغانی عادی او 118 میلیارد افغانی پرختی بودیجه پا پام که نیول شویده.
خاغلی حکیمی بوبل د یادې بودیجې شپږ دېرش فیصد امنیتي چارو، یو ویش فیصد زیربنایي برخو، دیارلس فیصد د پوهنې نظام او شپږ فیصد د کرنې سکتور ته په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزیر زیاته کړه د نوي بودیجې په ذریعه به په هیواد کې 112 نوې لوی او وړې پروژې پلی شي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په راتلونکي بودیجه کې به د عوایدو کچه 150 میلیارد افغانیو ته لوړه شي، حال دا چې دغه مالی اندازه په 1395 لمریز کال کې 130 میلیارد افغانۍ وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1396 لمریز کال بودیجه تېره اونۍ د مشرانو جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د تېرو کلونو بودیجې له یو لړ ستونزو او نیمګړتیاو سره مخې وې او د ولسی جرګې د اکثرو غړو قناعت حاصل کړی نه و. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي رقیه نایل آزادي راډیو ته وویل ځینې شکونه شته چې په دې بودیجه کې هم توازن په پام کې نه دی نیول شوی او ښایي رد شي. په تېرو کلونو کې د ولسی جرګې اکثرو غړو ویل چې د تېرو کلونو په بودیجو کې د ولایتونو پراختیا پروژو ته لږه پاملرنه شوې وه. د مالی وزیر وویل د بودیجې په کره کولو کې به د ولسی جرګې وړاندیزونه، طرحې او نظریات په پام کې ونیول شي.
بیا هم په مالی موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ملي بانک غواړي خلکو ته د کورونو لپاره د پور ورکولو پروګرام پیل کړي. بلومبرګ خبرونه لیکي په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو لپاره په کال کې 15 لکه کورونو جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي. جزئیات یې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ملي بانک چې د دغه هیواد له پخوانیو بانکونو څخه دی په پام کې لري چې خلکو ته د کور رانیولو لپاره د قرضې یا پور ورکولو پروګرام پیل کړي. دا په داسال کې ده چې د وسلوالو طالبانو حملې په منظم ډول روانې دي او په دغه هیواد کې د کور جوړولو لپاره د لویدیځوالو هڅې متاثره کړي دي. د افغانستان بانک ویان ایمال آشور بلومبرګ اقتصادي خبرونې ته وویل دا پروګرام به د افغانستان پر کمزوري اقتصاد مثبت اغیز ولري. د د پوینا دغه پورونه به په بانکي سکتور کې مالی خدمات زیات کړي، د خلکو او بانکي صنعت ترمنځ به باور هم رامنځته کړي. په افغانستان کې دا مهال 15 بانکونه فعالیت لري چې د بانکداري، معمولي او هم اسلامي خدمات وړاندې کوي. د دوی د پانګې اندازه 4.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان بانک ویلي چې د افغانستان د 2.2 میلیونه نفوس 12% یې بانکي حسابونه لري. د افغانستان ملي بانک د کورونو رانیولو لپاره د پورونو ورکولو پروګرام په داسې حال کې پیلوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده. بلومبرګ خبرونه لیکي دا تلرم کال دی چې د سړي سر عواید په کمیدو دي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې دغه عواید به روان کال نور هم کم سي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اکثریت افغانان په دودیز سیستم جوړ سوي د خټو کورونه لري. یوازې 21% افغانان په شاري سیمو کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. خبرونه اټکل کوي چې په افغانستان کې هر کال 15 لکه کورونو ته اړتیا ده چې جوړ سي څو د افغانانو ضرورتونه ورباندې پوره سي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پری خودو چالتا خوندی تلار سو یادر سو
د دسمبر تر لسمې پوری په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره متحد شي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړئ پیل شوی دی. دغه کمپاین په افغانستان کې د نورو طریقو تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه کچه روان دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
له دې سره چې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو، پر ټولنیزو رسنیو هم افغانانو دغه کمپاین ته هرکلی وکړ. دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره متحد سي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړي پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د کمپاین لپاره نارنجي رنګ له تاوتریخوالي پرته او روښانه راتلونکي د سمبول په توګه انتخاب شوی دی. دغه کمپاین د نارنجي کمپاین په نوم هم یادیږي او له فعالانو او حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سره اړوند مسایل روښانه کړي او دا کار نه یوازې هر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په نړیواله ورځ وکړي، بلکې هر میاشتې وکړي. له دې سره چې په هیواد کې هر ورځ د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لیدل کیږي، افغانان هم په دغه کمپاین کې برخه اخلي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک کې هم ډیری افغانان خپل پروفایل عکسونه په نارنجي رنګ اوډلي چې وایي زه له ښځو او نجونو سره تاوتریخوالي ته نه وایم. په دې اړه چې د نورو طریقو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې کمپاینونه ګټه کوي او کنه، د ښځو د حقونو فعاله الهه ولیزاده په خپل فیسبوک پاڼه لیکي د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه کمپاین په بشپړه توګه مرسته کوي. زه فکر کوم ډیر خلک د دې کمپاین په اړه او یا هم د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر سول، خو زه پوهیږم هر یو چې د دې کمپاین په اړه ټویټ کوي یا لیکل کوي په بشپړه توګه د دې کمپاین ملاتړ نه کوي او دا خبره د ګڼ شمېر افغان سړو په اړه رښتیا ده. ځینې د دې کمپاین ملاتړ ځکه کوي چې ځان وبرښوي، دوی وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دا وایي د کورنۍ تاوتریخوالي په مواردو کې باید ډیر نور څه عملي کړای سي تر دې چې پر ټولنیزو رسنیو تکیه وسي. د فیسبوک یو شمیر نور کارکونکي بیا وایي یوازې زده کړې او د قانون کلک تطبیق کولای سي په افغان ټولنه کې هغه تغیرات راولي چې په چټکۍ سره ورته اړتیا ده، ځکه دا تاوتریخوالي اوس د افغانانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې او خلک داسې فکر کوي تشدد عادي خبره ده. د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو د کمپاین د معلوماتي پاڼې په وینا په نړۍ کې د عامه پوهاوي داسې کمپاینونه ډیری وختونه بریالي ثابتېږي، ځکه دا کمپاینونه د خلکو د زړونو او ذهنونو پر بدلولو تمرکز کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی دی. جان برینیان له بی بی سی سره په خبرو کې د تړون د څېړلو په باب خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې له ایران سره شوی تړون به له سره وڅېړي. ترامپ چې د نوې کابینې په جوړولو کار کوي نن اعلان وکړ چې خپل ټول سوداګریز چارې به پریږدي تر څو وکول شي چې په جمهوري ریاست ډېر تمرکز وکړي. جزئیات یې له سالم احمد صالح څخه اوري.
د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن ویلي چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د سوي موافقې سیرل به په ایران کې د سختریزو د غشتلتیا سبب سي. شغلی برینان د بی بی سی له نړیوالې څنګه سره په خبرو کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبرې سوی ویلي له ایران سره د اټومي موافقې سیریل به د امریکا د راتلونکي حکومت ناپوهي وي. غزیات کړه دا چې نوی حکومت غواړي هغه موافقه چې تیر حکومت ترلاسه کړې سری کړي بے سابقه کار دی. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر زیاته کړه دا یو کار د دې سبب کیږي چې ایران خپل اټومي فعالیت بیا پیل کړي او نور هیوادونه هم د داسې یو پروګرام پیل ته هڅوي. د امریکا د استخباراتي ادارې اوسنۍ مشر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ادارې راتلونکی مشر له ایران سره پر اټومي موضوع د سوي موافقې سخت مخالف دی. مایک پامپیو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د سی آی ای د مشر په توګه اچاکل شوی دی. هغه دې مقام ته تر خپل انتخاب دوه ورځې مخکې له ایران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه یوه غمیزه بللې وه او ویلې وه چې لیوال دی له دې موافقې شاته سي. پامپیو ایران په نړۍ کې د ټروریزم لوی ملاتړی بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د حکومت نورو عالی رتبه چارواکو د اټومي موافقې د تیرلو او بې اعتباره کولو ژمنه کړې ده. په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي په دې باور دي چې دغه موافقه په اوږده مهال کې د دې سبب کیږي چې ایران یو ځواکمن اټومي طاقت لرونکی هیواد سي او په میلیاردونو ډالر هم ترلاسه کړي. خو ډیموکراتان له ایران سره د دې موافقې دفاع کوي او هغې ته د امریکا او نورو متحدانو لکه اسرائیل د ګټو د تضمین په سترګه ګوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ویلي که امریکا له ایران سره سوی موافقه څیرې کړي، ایران به هم دغې موافقې ته اور واچوي.
په همدې مطلب سره د خبرونې پای ته ورسېدو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل ته سپارم چې له نویو مطالبو سره سړیو درغلې مهرباني.